څنګه چې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بای واوی له پاکستانه ایستل شوی افغانان تر ټولو بی وزله او بی امکاناتو وګړي دي. میرمن اوتن بای واتیر مخام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور دی وړاندې کول په محل وویل چې دغه ایستل شو اتیا زره کوریا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. د هغې په وینا لکله چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي نږدې نیم میلیون افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تیرې نومبر میاشتې په سر کې له هغه هېواده د څه باندې اوولس لکه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بیلابیلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو سفارت له افغان خبريالانو او د بشري حقوقو ملاتړ سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. سفارت د بشر د پیوستون د نړیوال په ورځ په مناسبت چې پرون د دسمبر شلم ول منځل شو ویلي له افغان خبريالانو سره چې د حقیقت ویلو لپاره ژوند په خطر کې اچوي او د بشري حقوقو ملاتړ سره چې د ټولو افغانانو د حقوقو دفاع کوي په یو اتفاق اندريږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې یو پریکړه لیکل مخې پیوستون د بشر د اساسي حقوقو او ارزښتونو په ډله کې شامل کړ. د امریکا سفارت داسې مهال افغان خبريالانو او بشري فعالانو سره پیوستون اعلانوي چې د خبريالانو او بشري حقوقو د دفاع بیلابیلو سازمانونو د افغانستان د خبريالانو او فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې د بی بی پولي خبريالانو بنسټ ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله د خبريالانو په نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې ده. په افغانستان کې وخت نا وخت د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالان هم نیول شوي او تازه د فعالانو په وینا د بشري حقوقو دوه ملاتړي ندا پروانی او جولیا پارسي د طالبانو له بنده ازادي شوي دي. د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي طالبانو یو کال مخکې افغان خزې له پوهنتوني زده کړو منع کړې. د هېواد نیمایي وګړي له هیلو او د ټول هېواد اقتصادي ثبات او پرمختګ په لور د راتلونکي نسل راتلونکي هیلې او لرلید محروم کړي دي. هغه تیر شپه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې لیکلي چې موږ باید افغانستان له خلکو سره په تیر لنجونو او خزو سره کلک ودرېږو ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون د دسمبر شلم یو کال پوره شو چې په افغانستان کې نجونې له پوهنتون زده کړو منع شوې دي. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر امی پاپ په تورخم کې له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره کتلې دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر د میرمن پاپ حواله ویلي چې د افغانانو لپاره فعالیتونه ډیر کړي دي. دوی خپل دغه فعالیتونه ته د ژوند ژغورنې د هڅې نوم ورکړی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې له پاکستان ایستل شو لسګونو زره کسانو سره مرسته کړې خو ډیری دغه کسانو ویلي چې ورسره شوې مرسته د دوی د اړتیاو بسنه نه کوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د اعدام زیاتېدونکو پیښو ته جدي غبرګون وښيي. دې سازمان پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې دغه غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زنداني میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هممهاله کړې ده. سمیرا سبزیان چې د دې سازمان په وینا د کم عمر او اجباري واده قرباني ول لسو کلونو رئیس بندي وو او د چهارشنبه په ورځ په دار وزړول شو. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا د ملګری په قطر محکومه شوې و. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی په ناروی کې دی وای د روان 2023 کال پایل سمیرا سبزیان اتلسمه میرمن ده چې په ایران کې اعدامیږي. ازادي رادیو اوریم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په دې هیواد کې بشري ناورین او د ښځو او نجونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. روزا اوتن بای وا چې تیر ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل راپور وړاندې کاوه ویل د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جدي او سیستماتیک تبعیض دوام لري. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا مشر وویل په افغانستان کې تیر جنوري میاشت په کتو خوراکي موادو ته د اړو کسانو په شمیر کې یو میلیون زیاتوالی راغلی. تفصیل به ل اسد الله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتمبای واچ غونډه ته د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه. څو مسالې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت، په شیعه مذهبو د بریدونو ډیروالی، خپل سره توقیفونه او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو.
The key features of the human rights situation in Afghanistan.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سنۍ وضعیت د خزانجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارد یل وړه کچخي. د غیوات کې د سیاسي مخالفانو ځپل، د بیان ازادي محدودول، د اقلیتونو د بامفهوم استازي نشټوالی، د ناقانون وژنو بیلګې، خپل سره توقیفونه، زندانی کول، شکنجه او ناوړه چلند هم د ریکارد تر کچې دي.
Arbitrary arrests and detentions, torture and ill treatment.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د غرازو ویل چې افغان شیعاګان له خطرونو سره مخامخ دي او په وینا یې پر شیعاګانو یوازې وروستیو دریو بریدونو کې 9 ډیرستانه وژل شوي دي. روزا اوتمبای وا د کوکنارو په کرکیله او د نشه یي توکو په تولید کې کموالی د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه وبلله او ویل سږ کال دغه پدیده په افغانستان کې 95% کې کمه شوې ده. هغې د افغانستان په اړه د یوې باثباته نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. اوتمبای وا له افغانستان سره د مالي مرستو پر کموالي اندېښنه وښوده او په وینا یې دغه هیواد کې ډېر خلک دا ویره لري چې ګواکې نړۍ هیر کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجا سنگ هم وویل د 2023 میلادي کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د اړمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی او په خبره یې د دغو اړمنو شمیر 900 میلیونو ته رسیدلی دی. نوموړي د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې په وینا یې طالبانو د کورنیو او نړیوالو موسسو پر خزینه کارکوونکو وضع کړي دي.
په تیرو میاشتو کې د طالبانو چارواکو غیر دولتي موسسو ته څو لیکونه لیږلې دي او له هغوی غوښتي دي چې ښځې د رهبرۍ د کچې له څوکیو لرې کړي. هغه څوکۍ لکه د عمومي مسؤول، د ادارې د مرستیال یا د تصمیم نیونې د بورډ د غړي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یو کال وړاندې په همدې دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه او دغه راز نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ادارې له دغه حکمه مستثنا وې، خو په 13 اپریل میاشت کې دا محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم ورسید. د ملګرو ملتونو مسؤولان وایي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو یو لامل همدا په موسسو کې د ښځو د کار کولو مخنیوی دی. په خواتر دې نورو ادارو له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو خبرداری ورکړی او دبلیو ایف پی په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې 10 میلیونه اړمنو افغانانو ته یې د مرستو د کمښت له کبله د کومکونو ورکړه درولې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د 3 کلو ترمنځ یوه زړه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې دغه دښمني 3 څلوېښت کاله وړاندې په سیمه کې د یوه ځنګله پر سر رامنځته شوې وه. په کې شاوخوا 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورګرام سرپرست ولسوال مولوي حبیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل د پشاګر د 3 کلو دوستو سمردار او پرک ترمنز درې څلوېښت کاله وړاندې د ځنګل پر سر دښمنی پیل شوې وه چې تر اوسه پکې د مالی زیانونو سربیره 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغه په وینا چې د مرکزي حکومت د مشرانو په امر د دغو دښمنیو پای ته رسولو لپاره د دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډه شورا جوړه کړې او له 15 میاشتو وروسته د یادو کلیو ترمنځ په سوله کولو بریالي شوي دي.
دا یو پخوانی 3 څلوېښت کالو د قومونو جنجالونو ډېر لوی فتنه او دغه کې مڼې زخمیان یو تر بله اختطافونه مالی ضایع ډېر شو. الحمدلله امارت اسلامي راتګ سره دغه فرصت ملو شو دلته یو یو شورا جوړ شو مسلحینو ان شاء الله مشکل حل شو قومونو مېش کې جوړو شو او ان شاء الله د نفس په اطمینان او ډاډمن فضا باندې د درې قومونو به جون کوي.
د نورستان د قومي شورا منشي فضل هادي مورال د جرګې د پریکړې او تری سرغړون کو ته د ټاکل شوی سزا پاړ وویل.
دا موضوع د پشګر په درکه سمردار او د دوستو کلی ترمنز د ورګون او د نچو پونم باندې کوم صاحب باندې یو جنجالو او د سمردار او د فرق کلی بیا کچګل پونم باندې یو نوچت دغه سر باندې جنجالو پی د اصول او د شریعت مطابق موږ تحقیقات کړی دي او دغه فیصله قطعی ده. هیڅوک د سرغړونې حق نه لري. که څوک سرغړونه وکړي لس کال حبس او لس میلیون افغانۍ به جریمه ورکړي.
د سیمه اوسیدونکو هم د جرګې پر پریکړه او شه بیروغه خوخ دي. دوی وایي د دښمنۍ پر مهال به تل لارې بندې وي، له یو ځای بل ته به په اسانه نشو تللې او همیشه به دا ویره ورسره و چې د دښمن پر کمین برابر نشي. اوسې چې په منځ کې سوله وشوه هغه ټول ستونزې به هوارې شي. د نورستان د نورو سیمو په شان په نورګرام کې د چاهل او باغ ترنګ په څیر د لزګونو کال په خوانی دښمنۍ لا اوس هم شتون لري چې د ټولو حلقولو اشادارتیا ده. څو ورځې وړاندې په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو ادعا وکړه چې نږدې دوه نیمو کالو کې په یاد ولایت کې له 800 زیات خپل منځي قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ په دوستۍ بدلې کړي او د نورو هواري لپاره کار کوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزې ترنګ کې د اسرایلی پوځیانو او حماس ترمنځ امریکا او اروپا ټولنې وترهګر ډله بولی یو نوی اوربند ته هڅه انګړندې شوې دي. دغه اوربند غزې جګړه ځپلو خلکو ته د مرستو رسول او د پاتې یرغمل شو اسرایلیانو د خوشي کېدو په هدف کېږي. د پدا سال کې د چې ملګری ملتونه وای په غزه کې د تیرو څخه باندې دوه میاشتو جګړو رئیس د دغه کلا باندې شوی سیمې 50% اوسیدونکو بې ځای شوی دي.
په غزه تړنګ کې چې اسرایلی پوځیانو کلا بند کړي د یو نوی اوربند چنګېدو ته هڅې ګړندې سوي او راپورونه وایي راتلونکو څو ورځو کې هوکړې ته رسیدو امکان شته. روټرز خبری اجنس لیکلي چې د حماس مشر اسماعیل هنیه چې په قطر کې اوسېږي د اوربند په تړاو د خبرو په هدف پرون چهار شنبه د مصر پلازمینې قاهرې ته لاړ. په قاهره کې لسو یو باسونو یوې با خبره سرچینې د نوم نشو رو په شرط رویټرز ته ویلي چې د حماس پلاوی او مصری او اسرایلی چارواکو د پاتې یرغمل سویو اسرایلیانو او بندي فلسطینیانو پر تبادله خبری سره کړي دي. سرچینې زیاته کړې ده چې اسرایلی لوري د قاهره په خبرو کې د شزینه او ناروغو یرغمل سویو کسانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. روچرز د یو فلسطینی چارواکي په حواله ویلي چې د حماس پلاوی د لنډمهاله اوربند له ټینګېدو سره مخالفت کاوه او د یو دایمي او باثباته اوربند غوښتنه یې کوله. لکه چې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه د اسرایلي ځواکونو او حماس جګړه پیل سوې، یوازې د یوې اونۍ په مخه پکې اوربند یا دمه راغلی چې پر مهال یې لسګونه یرغمل سوي اسرایلیان او فلسطینی زندانیان تبادله سول او غزې ته د مرستو کاروانونه ورسېدل. په غزه کې د نوي اوربند ټینګېدو ته هڅې داسې مهال ګړندې سوي چې اسرایلي چارواکي په غزه کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د ډېر زیان اړولو له کبله تر فشار لاندې دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې د غزې تړنګې د جګړې له کبله 1.9 میلیونه کسان چې د غزې د ټولو وګړو 50% کېږي له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د غزې دغه بې ځایه سوي اوسیدونکي چې تر ډېره د ملګرو ملتونو په کمپونو کې اوسېږي د سون توکو، خوراکي موادو، اوبو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. اسرائیل ورسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځې ډلې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 شاوخوا نور یې له ځانه سره غزې ته برمته کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې ده ویلي چې فلسطیني لوري ته د وژل سوو کسانو شمیر نږدې 20 ته رسېدلی او په وینا یې زرګونه نور کسان تریتم او تر خاورو لاندې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لمړی ټوک چاپ شو.
تقریبا تباندی لزره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشریح قاموس کمالونه څه دي ستونزې څه وړاندې به په خبرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو لوی نوی پښتو قلمي نسخه خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده.
ګلالی مومن یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل ځخ ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوخی په غږ کې څه وایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولی زیات اندیشمن وو. لڅو ورځو په ټولګي کې پر خپل
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زور صنعت لا توت ده.
دا د نروایی تنورانج په جی کې بابل ماډل جاګه د کور د پاره جه بل ماډل مشکو.
علوم اکاډمی په کابل کې داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشهی قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلف معناوې پکې راخستل کیږي. همدارنګه ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشهی قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو. چې بیا څو کال وروسته دوهم دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوکې پاتیا ملسیزه کې خپور شو. کچیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي ممکن لس کال وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشهی قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړي دي چې یو شمېر لغتونه پکې سم نه دي تشهی شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشهی قاموس کې داسې تشهی شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسي هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا په سشا خبري او غیبت کوي. لومړی خود خبریال دنده یوازې مرکه نه ده، زه خبریال یم. دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړمه ورځ مې خبرونه لوستل. یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دند راسپاري. دا سنور ډیر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورس پور زیاتی شي او بدلی شي. بل ورته خبريال یوازې د وی مؤسسي استاد زینوي. آزاد خبريالان په نړۍ کې ډیر دي. البته د خبريال د کلمې دغه معنا هم سم نه ده چې یو څوک په چاپسي پس شا خبري کوي او یا غیبت کوي. د نوی ډکشنری آریانا قاموس پاړه د علوم اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ لمشر آصف احمدی څخه به واورو چې د پښتو تشهی قاموس تیر وطن او ته پکې ترسب دي د توجه شوې ده. خو لمړی بل دوی څخه د نوی قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمد صاحب، د آریانا قاموس لمړی ټوک څو مخه ده؟
آریانا قاموس لمړی ټوک 1914 مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
ل الف مد نه شروع تر تی پوری.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته. دا به دي دوم ټو پرخي بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا تباند لزره مدخلونه کلمات لري او کوم شخص وای ته لزره او څلور سو تلیری کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوی کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوري زره شپګیزه او داسې نور نوی کلمات هم درس د ټکنالوژي په ارتباط، مثلا کمپوزول د شانم پکشته.
بالکل، د نوی دغه قاموس هغه د بیا لیکلو یو هدف هم دا د هغه لغتونو څو اوس نوی په پښتو کې دوت سوی دی هغه ته پوره پاملرنه کیږي. هم دا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه لوب دل مشر ټویټر ایکس دغه مسائل په پام کې نیول شوی دي.
لدی پرته له تشهی قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشهی قاموس په اوله کې حکومت پریکړه شوی ده. اصل هغه تشهی قاموس د خوغه مسائل په تشهی قاموس کې لګ تکراری ول مسائل پکې بی ځای تشریح سوی دي یا داسې غلط یا داسې د مسائل څو او څالته هغه مسائل په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي پکې سوی ده. بل دا د څالته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنی لري خو په بیلابېلو تور لیکل سوی دی دی هغو مخنیوای پکې سوی د زی مثال په توګه ولای سم آبدان من آبدان په الف ب باندې ملرو په تشریق قاموس کې خو اودان په الف واو ملرو د دغه مسایلو مخنی ورسوي چې دلته به په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې دی یو بنه لیکل سوی دا او دغه نور څه دی هغه بیا په تشریق ورته لیکل سوی دی
په تشریق قاموس کې ځینې عیبونه وو تاسو کولای شئ چې ځینو نور ته اشاره وکړئ چې په اوسنی په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې هغه نشته
بالکل دی تشریعي قاموس کې کوم نیمګړتیاوی هغه تر ډیره حد پورې په دې نوې قاموس کې په پام کې نیول شوی دی مثلا ما مخکې څو مثال نو ویلي همدغه چې دیو لغت هغه بیلا بیل وریانټونه لري یا د لهجوي مسایل دي هغه ټول موږ په پام کې نیو مثلا موږ سپیړه تاپیړه چپراخه چاپیړه چاپیړه چپړاکا دغه ټول مسایل په تشریعي کې قاموس کې په هر یو په دې او بیل مدخل په توګه باندې اساله تشریسي دا مونږ راخست دي او هغه یو مرتمیان ولې او دغه نور مسائل هم یاداره ته په تشریقي ځای په دې کې یاداره حکومت ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي د تصاپیړه د یا هغه لغت ته مراجعه کړئ بل دا د تشریق قاموس کې یو خبره دا وڅال ته زیاتره دغه د بیتونو خبره وا هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخصل سوی هغه لو بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلود دغه مسله په دې نوی اریانا قاموس کې په پام کې نیول شوی ده ځینې وینو په یو مخ کې تراغلی او هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوی ده خو هغه بل مخ کې به هغه مغه ټاکلای لغت نو دغه مسائل دي د تکرار مخنیوي په کې سوی ده دغه مسائل ټول په دې هغه کې تر خپل واسه پورې د څومره د مندل تری کاری ډلې واسوله دا په پام کې نیول شوی دي
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ د لپاره چې لا هم د انشاء په برخه کې سنز ډیر دي او مختلف لهجې دي سخت نه دي چې معیار ورته وټاکل شي او پیغبانې امناو شي
د دې معیار خبره خو لګ رښتیا هم د بحث وړ ده کوم دغه کار څنګه کړی تقریبا دیوې کاری ډلې په پټوګم دا کار کړی تقریبا ډیر سلوي کسان او سازان التناسي پی ام یو نسبتا معیاري بڼه راخسته ده او بل دا د کوم لغتونه ته الته نور د امغه وریان ته هغه حذف سوی نه ده شته ده ولې دی وګوري په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده
یعنی د مدخل په صفات نه ده منل شوی هغه کلمه
مدخل هم راغلی ده مثلا ما مخکې ویل چې د دا چې لغتونه موږ راغلي پرانستل پرانتل من پرانستل اصل نیولای معیار نیولای او کله چې پرانتل بي سينه راغلی هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګوري تاسو پرانستل دا چې یو حالت په پام کې نیول شوی
په تشریق قاموس کې ځینې عجیب او غریب کلمې هم وي البته مخکې تر دې چې تاسو مثال درکم تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله واقعا په تشریق قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یو شعر کې هغه مجازي معنا لري مجاز او حقیقت خو سره فرق لري دغه څه تیروتنو ته په دغه نوی قاموس کې پام شوی
تر ډیره پورې هم دغه څه مسائل په پام کې نیول شوی دي تاسو خو دغه ماغه مثال ورکړئ دی او بل مثال تاسو درکوم تاسو دی چې تجیر کریمه تشریعي قاموس کې وګورئ ته واځي دومره معنی لیکل شوی ده چې دا حق یو ټوټه یا یو هغه د تیوازې دی میلو لپاره پکې لی میلو لپاره استعمالېږي تر حال کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی هغه تلويخ کاله د ښکاله مخکې کې دا چې همدغه یو مفهوم بو خو اوس تجیرونه په خاده یو په د مړینه د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نور مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یو معنی درلوده اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوې دي
دا خو طبيعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنی به ممکن پراخ شي نوی مفاهیم خپل کی لیکن د تشریق قاموس کې وبل شي توازن نو مثلا د جنو کلماتو توضیح او تشریح به ډیره زیاته وه او حتی یو نیم وخت به ضرورت او جن مهم کلمات به بیا مختلف برخی به نه وی رخصل شوی، یعنی لدغه کلماتو سره هم په دغه نوی قاموس کې تاسو په مخامخ شوی یاست بیا او دا ډیر دی او کم.
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې رم، کوشش هم کړی د معناګانې دایرة المعارفی نشي، هغه معنا هغه ډیره معمول ده او حداقل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي، زیات ډیره تشریح بیا پرې کړه هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه د مونږ یو بله برخه ده. همدغه موضوع ته من ډیر پام کړی ده، مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو هلته مونږ یوازې ډېر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده، دوه درې کرکو باندې تاد اقل عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه، واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وسې لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و، ځینې ترکیبونه په هغوی کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول رخصل شوی دی، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا لاس ورکول، لاس ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډیر زیات استعمال او هواته کله ناکله غلط هم استعمال وای، فلانی په شاله لاس ورکړه کنه، څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم رخصل شي؟
دغه موضوع ته په دې وروستیو کې د استادانو پام اوښتی ده، او دغه موضوع مونږ هلته یاده کړې ده. بیا هلته یو هغه دا وشو، زه په دې لومړي ټوکې چون کار لږ په بیړه و، مامنځ کې څه دا رخصتیانې راغلې، تحول راغی، کرونا مسایل و، مونږ تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشارې هم کړې دي، چې دغه به مونږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یوه مقاله ما لوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شانو ته اشاره کړې ولا تیروتنو ته، مثلا لیکلي اوسې پښتو څنګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوی ده، نو که د پښتو څنګه کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي وو نو د فزیک څنګه ولې مدخل کېدای نه شي، کیمیا څنګه ولې نه شي مدخل کېدای، او داسې په لسګونو نورې څنګه شته، څرنګه دغه تیروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده، او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوي ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک کې چاپ شو څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه شو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ، په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو، کېدای شي زمونږ پوهان په هر چیرته چې هغوی کولی شي د لیکنو له لارې د علومو اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ کال خدا سره ته کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځوم. اول ټوک په تقریبا دا الله زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي، نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر مونږ په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې د لومړي ټوک په برخه کې دي هغه ته به پام وکړي؟
بالکل، نام دغه استاسو خبرې نور دي، مونږ خو غوښتنه هم ده چې چون دا مشترک کار ده، دا د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتنو په حساب یو موضوع ده، نو ټول د مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې، سو دا ټول مونږ په پام کې ونیسو، انشاءالله دا کار په مشترکه او توګه باندې مخ ته یوسو. مونږ خو یوازې دومره یو څه خپل مسؤلیت رانغاړی ده او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، ته راسره شریک شي، دا کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب تر اوسه پوری چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډیر مخکې د دوست صاحب شینواری هغه ډیره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح شو، دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا زموږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په 500 ټکو کې خپور شي. لې به خبرتیا ورسته مو د پښتو ژبې لوي نوې قلمي نسخه خبرو چې کار پر روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخه کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کې سه شعرونه
پا رادیوی مجله کی واوری
خدای زده چرنگ احوال با پریتی ریجی چه دلبر لخبل شوق حوسیشی یا بخاند بخندا بخوشالیشی که خپا زموش پتیر با زهیریشی دا بیتونه دا علی اکبر ارگزیدی دا احمد شا بابا و تیمور شا پا زمانه که جوان کرده د د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او وسنۍ غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورگزی یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلې پلار قاسم خان نومیده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلي او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته و؟
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په خار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، پاره کې دا پیدا شوې ده چې دا پاره کې د عربي ژبو په کتابونو کې پراته و.
او دا لږه جزایه چا تر لاسه کړي؟
کله چې په 1904 شپېته کال کې استاد بختانه معتمد شینوار او یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسی ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو په خواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علي اکبر اورگزی د نوم سره آشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو ځل ما ته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، وویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورگزی نسخه موږ ترلاسه کړو چاپ یې کړو نو ډېر بخی. بیا فضل رحمان فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وو یو ورځ هغه موږ ولیده. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وو. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون نه راوړې وو فاضل صاحب ته سپارلې وو. بیا فاضل صاحب رسمي موږ ته اکاډمي ته راولېږل. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندی وو. ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځنې برخې موږ کمپوز لږ د تبوس پر لږ د کار شروع کی. خو لبه د مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یو میاشت وروسته وفات شو نو هغه قلمي نسخه هم داسې پاتې شو. ډېر وخت زما سره وه، ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بل یو فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي، او د د شای نقشبند په توصیف کې ډیر شعرونه د ویل دي او بل یو نسبنامه د منظومه هغه د شاه نقشبند منظومه نسب په لیکل ده. نو دغه درې وړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا د سید بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځنې د لیبوبې په شکل باندې شروع شوې ده، خو په منځ کې ځینې ځایونه پرېښو دي، ځینې بیتونه پرېښو دي. ده به غوښتل چې دا تکمیل کړي، خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده، سل مخه افور د پښتو دیوان راځي، او فارسي دیوان چې ده هغه شاوخوا یو سل دېرش مخه چې مونږ کمپوز کړی ده. او دا رساله هم داسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي، لیکن دیوان تر یا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله، دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري، او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړې دغه کی. دغه دیوان هم خاغلی بختانی صاحب د قوله چې د لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودې دي، ځینې پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال په تور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلع لیکلی ده، مقطع لیکلی، مطلب لیکلی، منځ یې پاتې دی، یا یوازې مطلع لیکل شوی، یو بیت لیکل شوی، نور یو تزیه خالی پرېښود چې زه به تکمیل کړم. دا نو په داسې ډېرو برخو کې همدغه شانتې پاتې شوي دي.
ډاکټر صاحب، شکیب، تاسو چې دا شعرونه لوستي دي، څرنګه یې ارزوي؟ د څرنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېر مخکې حبیبي صاحب هم پرې کړې وه. د دې شعرونه ډېر ساده دي، او عموما هغه د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم د په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې د پښتو د دیوان مقدمه د فارسي ژبه لیکل ده. په هغه کې ویل دي چې ما لومړی دغه شاعري شروع کړله، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شولو ډېر، او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم. خو بیا مې وویل چې زه خو د چا په درد وخوړلی شو، چا ته استفاده وکړلی شو، ښه بهوي. نو زما په نظر باندې دی د رحمان بابا، تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د ده شعرونه ډېر ساده، روان او آسان شعرونه دي.
له ډاکټر شکیب څخه په مننه. دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد اورکزي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوي انځورونه هم راستولې دي. په ځینو دغو رنګ انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کېږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کېږي چې د پښتنو مېرمنو په څیر یې د ګردې لمن لږ اوږد کمیس په تن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغه د دل دیوان سره پرتله کړې دي، او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي، او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې ولوې برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې کتاب لوستو ته ضرورت تنګي شي، خو اورې دوه ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندې کې د شمې پر مهال خلک په داسې چاپ سي ګرځي چې شفایي کې څه ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي، نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریږي چې جمله خلاصي شي، هله پر وی کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل لاوري جون کې سره د محتوا په پوهیدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نوې ملسیز کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونه په 1910 او تر هغه مخکې هم لیدل شوې دي. په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره د کتابونو زیات شول، او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا پیسې ورکوي چې وایي وري. په پرمختللي نړۍ کې نن سبا ژغیز کتابونه په زیاتې دودي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږی په غوښت کېشتي کتاب اوري. ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري. یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنی شي، نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې ګلالی مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د سبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیشندل شوې سندرغاړي قمرګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څرنګه یې دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي.
زما د پاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب وو چې د یوې هنرمندې په حق لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی وو چې دی ډیر ښه لیکوال دی. نو کله مې مخکې د ده داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو لوستلی، نو د دې دپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لږه بلده شم، او دا چې قمرګله یعنی داسې یو هنرمند ده چې زما مور به ډیره اورېدله، او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګلی د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب مو د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پای نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پور رسیدلی است؟ ټول کتاب مول وسته؟
ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي، او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلې ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوی دی چې لوستونکي نه پریدي چې د چل وسته دي، خو د زینو مسؤلیتونو لوي او زه غواړم چې ډیر ښه سپتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او پارام اصحاب وانم سوتی کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پانی ده که غلطه شوی نه ومه.
او تر اوسه پورې چې مخصوم را لوسته څو ساعت شوی؟
ولما ما دسی یعنی دسی نه ده چې ما لوستلو پایل کړی ده او سب می ځان سره نیولای ده، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، ځین وخت می یعنی ټوټي ټوټي برخی برخی را سره پروت ده، او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم. او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته ووایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه یو سلاتیا او پاڼو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمه راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخه مو همداسې عادي لوستی دي او کنه څه تغییر مور کړ؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمه راځي چې یو څه غږ د غږ لاري متفاوتی و خیمه، چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپل هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کم، یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم، یا د خوخی په غږ کې څه ووایم. تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بل برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مو هم لوستې ده او کنه؟ دا برخه تری لري کړې ده، تنه جمله مو په لوړ ژغ لوستې؟
نه، جمله مې اواز په لوړ غږ لوستې.
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستې؟
په کلماتو او لغاتونو کې، یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، تغیر راغلی وي، مګم نور ما داسې خاص تغیرات نه دي راوستي. نه.
او څو نیت لري چې دغه په خپل اواز سب شوی کتاب بیا له کوم لارې خبروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپل پانه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په په انستګرام کې د سوشل میډیا لارې هڅه کوو چې د کتاب شریک کو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزور دی، کدی یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اوریدل سخت وي. فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینه حتمان موږ به توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاد کړل امکان ولري، حتمان به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال ل خپل استاد ازمون نمو اجازه اخیستل چې دا کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر مغریمه او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره پیژندل په جریان کې اچول دی او دغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو، د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شخ لازدی راډیو ادبی مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتن دښمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاگردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه وو پورته کړي او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشان کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاورو پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دې تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وي. دا هغه ډېر لږ په یادو چې تراتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په شو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځ شپې وې، داسې مهاسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شېبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو یې ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولی استاد ته د ښوونځي فضا ماتمې ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره یې د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګای د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور وو او سهار بچي تر اسمبلی ورسته لا استاد نو ورته راغلی. د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسیده. خونن داسې غلی وو، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړی دي. ګلولی استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننوت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګانی هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تختای کوم شاگرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولی استاد پر خپل څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته وکتل. هغه د مخ کې غونډې له خپل ملګری اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست وو. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولی استاد د صدرې له دننه جیبه یو لفافه راوېسته او پر سید نور یې ژغ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګوله دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الانواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. نابببره یې وویل تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دای غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونه ښکارېده. ژغ یې تر مخ کې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق را شو، یو ځای وویل کې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان شو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کڼ لاس تر ځنې لاندې او شای لاس یې د کڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله. او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولد میرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولد وطن ګل د وفات نیټه یې ډنګه سوې وه. الادتا ولد مولا بخش یوازې د زوکړې کال لیکلی و 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفت وکړ. اسلام الدین ناببر وویل دومره شایسته خطونه دی خوښه مونه ده چې موږ اوس لا خپلې شناخت جوړ کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې کده د ټولګیوال څو شېبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخت خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شناختې لري که نه. او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې و چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شېبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره اوزبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغې د ګلولی استاد لاسونه ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولی استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو، خاتمه چین جانا پڑے. او بیا له وشکو پډه کوسترګو ل خپل ټولګیوالو رخصت واخیست. کورته پر رسیدو چې څنګه په ور نن ووت، لا یو بنویت شلې کڅوړه اخلاص کړه. زړه دربېده چې حسینه مور ورته وای دا یو پند شیان به چیر ځایوي، ځکه چې د وژدې لارې او ډیر کرایې له کبله د کور ډیر شیان پنی موبایل پلورلې وو. خو هغه چې دته د ټولګیوالو ورکړي شان ولیدل، سترګې له خوشحالۍ ډکې سوې. او بیا د نور شان هماغه سي مور ته ورکړل چې په یو پنده کې وتړي. خو تش د استاد ورکړي لفافه له کتاب ورويستله. کوټې ته ننوت، لفافه پرانستله. یو نابله د نوټ او یو کاغذ یې ترې راوېستل چې څو توري ور باندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانست او تر کړکۍ د لمر پر راننوتې رڼا یې مخ ته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی. کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست او بیا یې په ډیره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ور واخیست او مخته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړو. له پرانستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې
و بشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس دی. وی ځانګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ په خولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مینه دا ننوایي تنورانج په دې کې بل ماډل جاغه د کور ته پاره جن بل ماډل مشته سورتوای د وزبکی رقم مرتوای په جوالی کې نسبیر په ولاړ ډوډۍ پر بکی دا زمینی ورتول کې جوه ته وزبکی ول کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغل ته سره پلاته جن نو دا څو رقم پکښې کې په دې کې مخایو څه هغه ز پر کړی دین او کارونه څنګه سره کمزورې سی بي جی خو به شکر الحمدلله.
کندهار کې لخټو جوړ سیوی تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وای د داغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیر پروتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاوی نسبتا په خاطه کمزوري سوي دي.
څه تاثیر خمخه کړی دي هغه ول سر چې حکومت واوشته هغه وخت یو څه بازارونه سم و وسوم شکر دی بیکاره سوي نه، خو بیا هغه رقم بازار نه دی لکه هغه ول سر چې
وس وسپنیم پراو تل دي وسپنیم ناکامه یې سو ځای شوول دي وس په بازار کې شوول او په بل ورځ راځي تر شو دی نو ناکامه سوي. او دا ډیر ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، رات ته ځي، نیمروز دا ځای ته ځي، چیرته مو واستول دي ډیر دا ست در لشکرګاو ویش دا ځای ته ځي.
په اني وخت کې د کندهار وسیدونکو عجی محمد شفیق خټین تنورونه خوشبي وایي چې پلاس جورسیوی دغه تنورونه د غاز او برېښنایی تنورونو په پرتله کم مصرف او همي ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي.
د غیسی ود جته تنورانو دغه نه فرق دی. د غیسی د دغه غیسی خدا هم جی منګر هغه د وس پنیو د اینی تنوران چې په مابېز کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نسته پکې کې لکه دغه د خاورو تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او بنانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی او د ډوډۍ سوځل نسته پکې کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی په خیه.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د وځنګړی او مشخص ځای نشټوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالې د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغي اخته کړي.
له همدې راپور سره د اسدی رړی مجلې دا غنران غاړم تر بل خبرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم شدیوي.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
ستم
ستم پا شقان سنم مکڑا ستم پا شقان سنم نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا